صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام سر بزنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو دې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملي جامع پلان طرحه تصویب او عملي کړي. بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګ وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالی طالبان لا زړه ورکړی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته له ورتلو منع کړی، له بهره په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په سره شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې وسلوالو یې تېره شپه ناوخته د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. د ازادۍ جبهې له دې مخکې ویلي چې د کابل پر هوایي ډګر د وروستۍ حملې په دوام چې مسؤلیت یې دې ډلې ومانه، طالبانو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کور په کور تلاشیو خبرونه تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د کابل د شمال په سیمو کې د خپلو مخالفانو په لټه کې دي. په بدخشان ولایت کې چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړ کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړ چې دا پیښه پرون د خواهان ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې وشوه. د خبر له مخې په پیښه کې پنځه نور کسان هم لا درک شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار رسنوي ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له مرکز فیض آباد څخه د کواف ولسوالۍ خواته روان و او په خواهان ولسوالۍ کې له سړک څخه واوښت او سیند ته ولوېد. خبر زیاتوي چې د لا درکه کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغه هېواد ووځي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګ راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټ کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنټه په ایران کې د جمشید اشار مهد په نوم دی ایرانی ول اصل جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی و او امریکا ته د راستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شهر مهد تورن چې په متحده ایالاتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمی برید کې هم لاس لري. شهر مهد او د هغه کورنۍ دا تورن رد کړی و. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شهر مهد اعدام غندلی دی. د اوکراین په شمال ختیز خار خارکیف کې د پولیسو پر یوه سټیشن د روسیې په برید کې یو پولیس وژل شو او یو شپږشت نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویګیفسکی پرون پر خپله فیسبوک پاڼه په یوه بیان کې ولیکل چې د خارکیف په مرکزي برخه کې د پولیسو ماموریت د دوو روسي توغندیو په وسیله په نښه شو. د بیان له مخې په ټپیانو کې څلور ملکي وګړي شامل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي.
In regard to accountability, I'm in favor of
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلوی يم.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شوو خبریالانو کورنۍ وایي له جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم ده. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت تفصیلي راپور لرو. په میدان وردګ کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوې او خلک مرته خوښ دي.
د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پروژې دي، د ترانسمیشن کنیکټیویټي، د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه چې هلته په نامحرمو منځخو کې پراته دي هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره به همدغه ګټې ورسیږي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسیې اجنټان بلل شوي تور لګولی چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت په پام سره د یوه هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بینت د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقونو سرغړونو په تیره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر اړتیا ټینګار وکړ. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر پورت کې.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 13مې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقونو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملي کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلوی يم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې يم.
ښاغلی بنټ په ډاګه کړه چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلي محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. ښاغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting.
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند د هغه نوښت هرکلای کوو چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راز تبعیض چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوې.
د بنټ پر راپور کې لخذو سره پر تبعیضی چلند سربیره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومان او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوندو موضوعاتو تفصیلی رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د دې هیواد د عامو خلکو لخوا د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له چلند شکایت کوي. دوی وایي په وروستیو کې د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر څنګ د دې هیواد یو شمېر عامو خلکو هم له افغان کډوالو سره توپیري چلند ته مخه کړې ده. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو له لګولو وروسته یو شمېر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتي تر څنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولي دي، پولیسو ته سپارلي، توپیري او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړي دي، د دوی کارځایونو ته هم رسیدلي او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی ته معاش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه موږ ته جنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا موږ پیسې نه راکوي. هر دروازه مو په مخ تړلې ده. آن د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ ونه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
شهروندان ایرانی با افغانیا
ایرانیان له افغانانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلابیلو ډولونو سپکیږي او آن په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې لیدل کېږي یو شمېر ایرانی نارینه افغان مېرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربیعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کیږي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسي اجنټان بلل شوي تور ولګاوه چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایې ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکو پر هغو کسانو چې د روسیې تر نفوذ لاندې کړې بللې دي تور لګولی چې په جورجیا ایالت کې د رایې ورکولو د بهیر اړوند جالي ویډیو یې خپره کړې ده. د امریکا دریو مهمو استخباراتي ادارو، د ملي استخباراتو د مشر دفتر او ډي ان آی، د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی، او د سایبري او تاسیساتو امنیتي ادارې CISA پرون د دې ویډیو په اړه یو غټ بیان خپور کړ. په خبره شوې ویډیو کې یو تن چې ځان د هایټي کډوال بولی ادا کوي چې ګنې د هویت ګڼ کارتونه لري او د پنځشنبه په ورځ د جورجیا په دوه ولسوالیو کې څو ځلې مرستیال ولسمشرې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته رایه ورکړې. جورجیا له هغو اوو ایالتونو څخه دی چې د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې د میرمن هاریس او د هغه د سیال پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي مبارزې د مهم ډګر حیثیت لري. د امریکا استخباراتي ادارو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې دا ویډیو د روسیې د نفوذي کسانو لخوا جعل شوی او د مسکو د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د امریکا د انتخاباتو د اعتبار په اړه د بې بنسټه پوښتنو رابرسیره کول او د امریکا په خلکو کې د اختلاف راوستل دي. بیان زیاتوي چې د روسیې نفوذي فعالانو یوه بله جعلي ویډیو هم جوړه کړې وه چې په هغه کې بیا د ډیموکرات ګوند له انتخاباتي ټکټ سره یو تړلی امریکایي وګړی د بډو په اخیستلو تورن کړی و. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دوی د څیړنو نتیجه پر هغو معلوماتو ولاړه ده چې استخباراتي ادارې لاسرسی ورته لري او د روسیې د نفوذي کسانو پخوانیو عملونو لکه د ویډیوګانو او د ناسمو معلوماتو د خپرولو پخوانیو هڅو هم تایید کړې ده. د جورجیا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر براد رافنسپرګر هم مخکې ویلي و چې دا ویډیو جعلي ده او احتمالا په انتخاباتو کې د اختلافونو او ګډوډیو د رامنځته کولو لپاره د روسیې ایجنټانو لخوا جوړه شوې ده. رافنسپرګر د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دفتر هم له دې ویډیو خبر شوی او زیاتوي چې دا ویډیو جعلي او د انتخاباتو پر مهال په عمدي ډول د ناسمو معلوماتو د خپرولو یو مثال دی. رافنسپرګر په خپل بیان کې ویلي چې دا کار احتمالا د بهرنیو لاسوهنو یو هڅه ده. د امریکا استخباراتو څو میاشتې مخکې هم ویلي و چې د روسیې نفوذي فعالان پلان لري چې په امریکا کې هغه اختلافونه نور هم زیات کړي چې ګنې د خلکو په منځ کې شته او د ټرمپ په ګټه تبلیغ وکړي. د روسیې حکومت په دې اړه ادعاوې تل رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوې. مسؤلینو په خبره دغه د 216 کیلومتر په اوږدوالي نوري فایبر له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول کیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژې د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ فارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې لدی وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر 200 پورې یا 50 دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي بلکې لزور څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نو موري دا موویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغه بلدی لاري لامیاري او باوري انټرنیټ څخه خبر خمنسي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیر پرتی سیمې چې محروم دي او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښی کې نامنی و دغه د وجه دا لیر پرتی سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمه ته ولاړ سو اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سہولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو چې د میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان چې جلریز ده بیسو دي سیاول ده سیدوام ده او د ولسوالیس په دې مسیر کې ټولې پرتې دي د ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامه هرمو منځخو کې پرته دي هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شو خبریالانو کورنۍ ویل جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. یو شمیر خبریالان وایي د دندو په تړاو ورسره بیلابیل زور زیاتی شوی خو عاملان هیڅکله هم د قانون منګولو ته نه دي کش شوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په تفصیلي راپور کې.
د اریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو پخوانی مسؤول عبدالوارث حسرات و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دندې له امله د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال د جنوري په 13مه د څلور ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو وینځي لاسونه وتړل شو سترګې را باندې وتړلې او یو توره خلطه را باندې کښل موټر کې واشولم. یو سات په همدغه کابل کې ګرځېد بیا ریاست نوتې ویوړو هلته یې هغه تحقیق وه. پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو. بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کښې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کښې وم، په دوی په زندان کښې وم.
په هرات ولایت کې یوه میاشته خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کښې واخیستل سي، بیا ازادي راډیو ته یې وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو لخوا سخته ګواښل سوې چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغې خبریالې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما څو ورځې مخکې په خپله شخصي فیسبوک پاڼه خپل یو عکس خپور کړی و. باور وکړئ چې څو ځلې وګواښل شوم. په دې لړ کې یوه ورځ بیا امر بالمعروف وغوښتم، سره له دې چې له ګواښونو وروسته ما خپل عکس لرې کړی و، خو دوی سکرین شاټ کړی و او هغه نیټه یې په نښه کړې وه.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه وو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس ژورنالیستان وژل شوي دي. د دغې کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په 13مه خپور سوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل سوي چې د دغه شمېر وژل شویو خبریالانو له ډلې د دیارلس تنو د وژل شویو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلی دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې سوي دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوو ځانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول چې نهه تنه یې ژورنالیستان وو او پکې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشته محرم دورانی هم شامل و. د یادو بریدونو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی و. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال د 2020 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالې ډلې یوې انتحاري حمله کې خپله او یو همکاري سخت ټپیان سوي، انتقاد کوي چې چای پښتنه نه ده کړې. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما هغه مهال د یو ټلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل ښار په لویدیځ کې په یوه برید کې ټپي شوم. زما کامرامین هم زخمي شو. سره له دې چې ګڼ شمېر بنسټونو هغه مهال ګڼ شمېر د خبریالانو ملاتړ بنسټونو هغه مهال په افغانستان کې کار کوو، نور هېچا هم زمونږ پوښتنه ونه کړه، نه یې زمونږ احوال واخېسته او نه یې زمونږ په اړه حتی هغه اعلامیه هم ورنه کړه. دغسې پېښې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. مونږ له هغه وخته تر دې مهاله د دغسې پېښو شاهدان یو او وخت نا وخت خبریالان ځورول شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي، زندانی شوي دي.
دا خبریال دا ادعا هم کوي چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکې د غصب یوې قضیې په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یې یاده قضیه کې لاس درلود وهل ډبول سوی او د راپور د خپرېدو مخه یې ورنیولې ده.
زه نه پوهېږم موږ د چا څخه غوښتنه وکړو او چا ته ووایو چې دا یې چا شهید کړي،
او د ریکزیا څډول پاته ده.
دا بیا په هلمند کې د ازادي رادیو د وزن سوي خبريال الیاس دای ورور مشتبه محمدي دی چې وای د ورور د وزل کېدو یې څلور کاله تیر سول، خلای هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوای. مشتبه چې لخپل ورور الیاس دای سره په همدې پیخه کې شدید انټپی سوای و، ازادي رادیو ته وویل
دا باید حکومت په اسمات رسولی وای چې آیا دا سړی دی که نه دی. یو څوک یې راګیر کړی و تر څو هماغه وخت د مطبوعاتو څخه ځان خلاص کړي، چې هره ورځ پوښتنې و در وژنې کېدلې تر څو د دای قضیه څنګه سوله، د دای قاتلین څنګه سوله. خو ولې داسې لنډحاله پاتې سول؟ موږ ته سوال دا دی، موږ ته د دای د قاتلونو په اړه هېچا موثقه او دقیق معلومات نه دي راکړي چې دا سړی په دغه 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 سوپتونو باندې د دای قاتل دی.
الیاس دای د 2020 کال د نوومبر په 12مه د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د د په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووزل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه وانه خیست. خو د افغانستان خبريالانو سازمان مسول حامد عبیدی وایي افغانستان د تیر په پرتله اوس د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی، چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو د د پټکو د ظلمونو او جرمونو پوښتنه او مخنیوي نسی کولای. د ازادي رادیو ته وویل
د جمهوریت را نوروسته کله چې طالبان واکمن شول، له بده مرغه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښې زیاتې شوې، او طالبان پرته له کوم دلیله او پرته له یو حقوقي چوکاټه خبريالان نیسي، شکنجه کوي، ځوروي. په یو قضیه کې له بده مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غیداو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام ته ژمن دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته له دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خبريالان نیولي، بندیان کړي دي چې ځینې یې بیرته خوشي شوي او ځینې لا هم د دوی په زندان کې دي. ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال رادیو مسول حکمت آریان او د افغان غک خبریال مهدی انصاری اوس هم له طالبانو سره بندیان دي. خو له طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا هدا کړی چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول سوي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي، که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څومره کسان نیولي او بندیان کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 خپور سوی راغلی چې د 2021 کال راهیسې د سازمان 800 غیر قانوني وزنې او خپل سر نیولې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وزنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتي پرسونل د ورکېدو موارد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په غبرګون کې د خپلې عمومي اسمبلی په پریکړه لیک کې د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې جرمونو ته د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه معافیت پر وړاندې مبارزه وکړي، او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبريالانو او رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، حساب ورکونې، د جرمونو عاملین د عدالت منګولو ته د سپارلو، او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت مساکلا دولت فرید می میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې په خوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي.
رحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو تور کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوي. واسلام.
السلام علیکم. موږ ورور په هلمند کې طالبانو د رئیس ترانسپورټ
شاید او را واسطی در مطروانان گوره داوی کنی مالا بس داکسن مطر یا بل مطر مالا ترنه نپار پینزه پسیتان که سلور پا بردی که ترده گروه را بالا اوزر نور که آقا یو نیم سلاغوانی کریه ده یا دو نیم سلاغوانی کریه ده در یو زیستر بل زی پر گروه را ده مرز دولا کشه جوری دستاغه مرز شیغام و طالبان و الورپول شروع کنی